د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې زول بیا ومنې ز بشیر گواخیم او تاسو ته د لسو بجو په دې خبرونه کې هر کله و ما لسو څخه تر لسنیمو پورې به تاسو ته بلا بیل رپورټونه وړاندې کوو او تر هغه وروسته په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یو ونیز خبرونه سندرې جادوګری او رینو هیله ده چې را سره پات شي د خبرونه را سره د ټولو واوري لمړی به خبرونه ورته وړاندې کوو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ادعا کړی چې د پاکستان پارلمان واک نه لري او د نورو په اشاره چلیږي افغان چارواکو له پاکستان غوښتنه کړې چې پر طالبانو د تشدد کمولو لپاره زور راوړي د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ نښتې لا هم روانې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ویلی د ملک پارلمان بل څوک چلی یغه د سپتمبر په 1 مال لندن د خپل ګوند مرکزی کمیټې غړو سره د ویډیو لینک لاره په خبرو کې په دې اړه نور وضاحت ورنکړ خو وی ویل د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلیو په کولو سره راوستل شوی او امنیتي ادارې باید په سیاست کې ګوتې ونه وهي د پاکستان پوز په بیا بیا په سیاست کې په درغلیو کې مداخله رد کړې ده او د ټاکنو خپلواک کمیشن تیر انتخابات شفاف اعلان کړي وو د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز د سپتمبر په 13 په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې له سزا بچ کېدو لپاره بې بنیاده الزامونه لګوي نو شریف د درغلیو په یو مقدمه کې په ضمانت خوشې شوی او لندن ته د درملین لپاره تللی دی د پېښور های کورټ د عبدالولی خان په هنتون د بلواګرو زده کوونکو لخوا د وژل شوي زده کوونکي مشال خان په کیس کې تر فیصلې محفوظولو وروسته د هغه د کورنۍ وکیل ویل عدالت د سختو سزاو تمه لري اډوکیټ فضل خان د سپتمبر په 1 وویل چې په دې کیس کې اډوکیټ فضل خان د سپتمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیس کې 25 کسان ته د څلورو کلونو یو ته د مرګ سزا او 15 نورو ته د عمر قید سزا اورول شوی دغه تورونو کسانو دا نه ده منلې او ورکړل شوې سزا یې چیلنج کړې ده په 2018 کال کې د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکو پر مشال خان د مذهب سپکاوي تور پور کړی او بیا یې په وهلو ووژه وروسته حکومتي پلټنو وښود چې هغه د مذهب سپکاوی نه وکړي په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 312,000 ته رسیدلی په دې اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې نن د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې له دې وایرس 6,444 کسان مړه خو 290,000 ته روغ شوي دي په همدې حال کې د سند وزیرالله دفتر نن رسنیو ته ویلي چې په کراچۍ کې په ځینو رستورانونو او ودونو هلنو باندې نور بندیزونه لګولي ځکه چې دوی د حکومت لارښوونې نه عملي کولې د افغانستان د سولې او پخلاینې دالی شورا مشر ډاکټر عبدالله له پاکستاني چارواکو غوښتي چې پر طالبانو د خپل اثر رسوخ په کارولو سره هغوی تشدد کمولو ته وهڅوي اسوسیټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې نوموړي دا غوښتنه اسلام آباد ته د خپل 3 ورځني سفر په وروستۍ ورځ د سپتمبر په 1 د پاکستان د پوز د مشر او د پاکستان وزیر اعظم سره په ملاقاتونو کې کړې ده تر اوسه پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي افغان حکومت دا مهال په قطر کې د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې کوي خو دواړه خواوو لا هم جګړه نه ده ودرولې تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ د سپتمبر په 1 د آذربایجان او ارمینیا نژاد ځواکونو ترمنځ د متنازع سیمې نارګونه کوراباخ خواوشه سختې جګړې په څلورمه ورځ هم روانې وي دواړه خواوې په دې جګړه کې ډرون ټینکونه هلیکاپټر او راکټونه کاري چې ګڼ خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي په دې کې ولسي وګړي هم شامل دي دا نښتې روس او ترکیه هم دې شخړې ته ورکشي د ناټو غړي ترکیه ویلي چې د آذربایجان سره به له هرې موجودې لارې ملاتړ کوي روس د ارمینیا امنیتي اتحادی دی غربي هیوادونو او روس په ټولو هیوادونو د آرامۍ غږ کړی دی کرملین په ځانګړي ډول له ترکیې غوښتي چې هر هغه څه وکړي چې مخالفې ډلې اوربند او له ډیپلوماتیکو لارو د شخړې سولهییز حل راوستو ته قانع کړي د چک حکومت د کورونا وایرس زیات شو کیسونو سره د مبارزې لپاره د اکتوبر له 15 څخه په ټول ملک کې د بیړني حالت وړاندیز تایید کړی دی د چک روغتیا وزیر رومان پریمولا د چهارشنبه په ورځ د حکومتي چارواکو تر یوې ځانګړې غونډې وروسته وویل چې د محدودیتونو په لومړۍ دوه اونۍ کې به تر 30 تنو ډیر په بهر کې او تر 30 ډیر په داخل کې نشي سره راغونډېدلی لوبه ته به نندرچان نه کینی منځني ښوونځي به بندېږي او په روغتونونو کې به د مرستې لپاره د طب له زده کوونکو مرسته غوښتل کیږي. د چک چارواکو تر مخه د سپتمبر په 13 د کورونا وایرس 1080 نوي کیسونه مخته راغلي چې د دې سره په کورونا وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر 18,909 ته رسیدلی دی. له دې وایرس 655 کسان مړه شوي هم دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ هم دا اوس اوریدلی شئ. موږ نن په دې خبرونه کې په دې غړي کې تاسو ته د ریپورټونو علاوه یو نیز خبرونه هم درورو. د خبرونه تاسو ته زموږ همکار هارون بادشاہ جوړی د سندری جادوګری په نامه باندې ستاسو د خوښې خپرونه ده. نو هیله ده چې وایوري خو لومړی به یو رپورټ ته ورشو. لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واردل د پاکستان وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې د مسلم لیگ نون ګوند مشر هم دی هغه یو ځل بیا ویلی دی چې امنیتی ادارې دې په سیاست کې ګوتې نه وهي. نوموړی دا هم ویلی دی چې د پاکستان پارلمان چې دی هغه واک نه لري او د نورو په اشارو باندې چلیږي. په همدې اړه باندې حکومتي چارواکو پرون په بیلابیلو رسنیو کې بیلابیلو وزیرانو خبرې وکړې. دا خبرې رد کړې د نواز شریف ابي ویل چې نواز شریف په کار نه ده چې پوز په سیاست کې ښکیل کی او دوی دا هم ویل چې اپوزیشن ګوندونه ځکه دا رقم خبرې کوي چې دوی غواړي ځان د درغلیو په کیسونو کې له مقدمو او سزاګانو څخه وساتي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې شته. د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د جمهوریت په پیاوړتیا زور راوړی او پر امنیتي ادارو یې په سیاست کې د ګوتو وهلو تور پورې کړی دی. نوموړی پرون له لندن د ویډیو لینک له لارې په پاکستان کې د خپل ګوند د مرکزی کمیټې د غړو سره خبرې کولې. هغه اوسنی پارلمنت بې واکه وباله ویل چې په دې اړه خاموشي ښه نه ده. په ټاکنو کې چې کومه درغلی شوې وه آیا هغه صحیح وه؟ آیا تاسو هغه منئ؟ زما خو یې ضمیر نه مني. سیاست یا نه سیاست د یو چا ضمیر هم وي. موږ د انګریزانو له غلامۍ راووتو خو نن د خپلو غلامان یو. موږ آزاد وګړي نه یو. تاسو له ځانه پوښتنه وکړئ چې یاست تاسو چې د کوم پارلمان غړي یاست هغه څومره خود مختاره دی. ما ته له خلکو معلومات را رسیږي چې وایي پارلمان د نورو لخوا چلیږي. هلته ویل کیږي چې نن دې د پارلمان په ایجنډا کې دا خبره شامله شي او نن دې فلانې بل منظور شي او نن دې فلانې بل وکتل شي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلۍ تور ردی او شفافي بولی. نواز شریف د درغلیو په کیس کې سزا شوی دی خو هغه د تورنه سیاسي سازش ګڼي. نوموړی چې تر ضمانت وروسته له جیله خوشې او دا مهال په لندن کې د زړه د ناروغۍ د علاج لپاره میشته دی. په پرنۍ غونډه کې پر پوز یو ځل بیا نیوکې وکړې چې په وینا یې په سیاست کې ګوتې وهي. هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس آی پر پخواني مشر تور پر کړ چې د مسلم لیگ نون د حکومت په مهال د تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا په اسلام آباد کې د درنو په وخت ورته پیغام لیږلی و. پیغام راولیږه چې ته استعفا ورکا او کور ته لاړ. تاسو وس چې دا صحیح ده؟ دا پیغام یې ماته د شپې راولیږه. دا یې هم راته ویل کې استعفا ورنه کې نو دا به نتایج ولري او ماشاءالله هم لګیدل شي. ما ورته وویل چې تاسو څه کوئ وی کړ. زه استعفا نه ورکوم. نه ظهیر الاسلام او نه هم پوز تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي دي. تر دې مخکې کله چې نواز شریف د سپتمبر په 16 د اپوزیشن په ګڼ ګوندیزه غونډه کې ورته خبرې کړې وې نو پوز ویل چې دوی باید په سیاست کې ورخکیل نه کړل شي. د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې په ملکی حکومت کې لاسوهنې رد کړې دي او ویلي وو چې په سیاست کې مداخله نه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د سپتمبر په 13 بیلابیلو پاکستانی ټلویزیونونو سره په خبرو کې وویل چې نواز شریف دی بیا بیا پر پوز په سیاست کې د مداخلې تور نه پوره کوي. هغه د حکومت دا دریځ تکرار کړ چې اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په مقدمو کې له سزا څخه د ځان بچ کولو لپاره داسې خبرې کوي. په 2013 کال کې د تحریک انصاف مشر منن خان د وزیر اعظم په توګه د سوګند تر پورته کولو وروسته وویل چې غواړي له ملکه درغلي ختمه کړي. د هغه د راتګ سره ګڼ اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په مقدمو کې ونیول شول، خو اپوزیشن دریز لري چې دا د دوی د خاموشه کولو سازش دی او د احتساب قومي اداره د حکومت سره جوړجاړی لري، ځکه هر هغه څوک نیسي چې د حکومت په ضد خبره کوي. د احتساب قومي اداره رسنیو سره د مقدمو په اړه خبرې نه کوي، خو مشر جاوید اقبال په بیلابیلو وختونو کې په مختلفو غونډو کې د تقریرونو په مهال ویلي چې د هیڅ سیاستوال او سیاسي ګوند خلاف یا ملګری نه دی. هغه دریس ښودله چې د درغلیو د پاکولو لپاره به کار روان وي او د چا تر فشار لاندې به نه راځي. اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو په دې رپورټ کې واوریدل چې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون لخوا د تحریک انصاف پر حکومت باندې مسلسل نیوکې روانې دي او په سیاست کې د امنیتي ادارو باندې هم تور پورې کوي چې دوی پکې مداخله کوي. موږ سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرښه دی. طاهر خان صاحب، ستړی مشه وکړه، اردوونکو ته ووایه چې دا څه حال روان دی په پاکستان کې او کومه خواته کیسه روانه ده؟
ډیره مننه ستاسو. اوس خو په پاکستان کې یو عام یو کس چې دی هغه هم دا احساس کوي، محسوسوي چې اوس پاکستان کې ډېر یو شدید یو سخت سیاسي یو یعنی یو لانجه روانه ده، ځکه چې نواز شریف د کله نه خبرې شروع کړې دي. دا دغه 13 ورځ تاسو چې ورته تاسو چې ذکر وکړو، دا دغه دویمه وینا وه او هغه یو خپل یو صح موقف چې اول ډېرې مودې خاموشه هم و، کله چې بیا لندن ته درغلی و لندن ته د علاج لپاره، لیکن کله چې هغه سوره دې وړاندې اولنې وینا وکړه دلته چې کوم د مخالفو سیاسي ډلو یو کانفرنس و، نو هغه نه دغه هغه سیاست هغه موقف هم هغه د پخوا پاتې شو، هغه یو وار بیا هغه تازه شو او بیا د هغې نه وروسته بیا 13 ورځ د بیا وینا وکړه او هغه موقف چې هغې کې نور سختي ده. نو معنی دا ده زما په نظر باندې چې هغه غواړي یو خو په سیاست کې خپل رول یو فعال هغه بیا هغې ته هغه ځان تیار کړی دی. دویم نواز شریف سره او د نواز شریف په خپله چې اوس په لندن کې دی، د هغه ورور په جیل کې دی، د هغه ورور شهباز شریف بل دی، حمزه شریف هغه په جیل کې دی، په لور باندې مقدمې دي، هغه مسلسل هغه ازریږي عدالتونو ته. نو دوی زما خیال چې اوس هم دغه سخت موقف، ځکه چې په دغه موقف باندې دوی څکه یو مشکل دی د ادارو لخوا، لیکن بل طرف ته د ده خواخوږي هم په پاکستان کې نسبتا زیات شوي دي او خلک اوس یو سمبل د مزاحمت د سیاسي مزاحمت ګڼي. دغه یو خپل مجبوري ده دغه هغه په سیاست کې د وجود دپاره د پاتې کېدو دپاره، نو ځکه نواز شریف دغه موقف بیا خپل کړی دی او دا په ادارو باندې تنقید کوي. نو زما خیال چې ډېره موده خاموش پاتې شو. بله خبره ده،
طاهر خان صاحب، په دې کې حکومت او ادارې امنیتي ادارې څه وایي د دې په جواب؟
څنګه تاسو اشاره وکړه، کله نا کله خو د پاکستان د فوج لخوا بیان راشي چې دوی په سیاست کې د دوی لاس نشته فیصلې عدالتونه کوي، لیکن د فوج یا د ادارو کېدی شي دغه نظر خلک مطمئن په پاکستان کې نکړي او اوس خلک ویږي. ګوره پخوا به یو خبر راغله د ادارو لخوا، نو ډېرو خلکو به کېدی شي په هغه یقین کو یا به منل، لیکن اوس خو سوشل میډیا دا، اوس خو هر سړی خبره کوي، هر سړی ګوري خبر اوري، بیا هغه فرق کوي چې یو سرغاړي سره څه کېږي بل سره څه کېږي، یو باندې کیس تا او بل باندې کیس نشته. دویمه خبره دا ماضي کې به اکثر د فوج ترجمانانو په سیاسي معاملو باندې یا په نور شیانو باندې بحث نه کوو، ملاقات به چېرته وسو، پټ د فوج ترجمان چې ذکر نه کړي په ماضي کې دا کار شوی دی، اوس د فوج ترجمان راشي خبره مو کوي، بیا د هغې ټیک هغه به دې ته مجبور شي هغه باندې به یو دبو وي چې وضاحت وکړي، لیکن ډېر خلک د هغې نه خوښوي چې د پاکستان د فوج پرغه پېښورانه ذمواري ده د هغې پر ځای په سیاسي، او ځکه چې حکومت خو د فوج هغې سره وي، فوج خو د حکومت دی، نو باید چې د فوج د ترجمان پر ځای سیاسي مدیران بلا شي جو دغه پکې ښکاره وي چې هغه د فوج سړی دی، نو باید چې هغه بیا وضاحتونه وکړي.
طاهر خان صاحب، لنډ کړه ته ووایه، وخت راسره کم دی، په اپوزیشن کې هم مخالفتونه ښکاري، تاسو ګڼئ چې دغه اوس چې کم د دوی مزاحمت چې تاسو یاد کړ دا حکومت ته څه ستونزه جوړوي شي؟
ګوره دبا خوشتا هیڅ شک په دې کې نشته چې دا به نه یوازې په حکومت او نه په ادارو باندې بالکل هم شته. دا ځنې وخت کې دا ټلویزیونی چینل ځنې دغه شروع کی او یو مهم شروع کی د ځنې سیاسي مشرانو په اړه باندې خلک په دې باندې پوهی کی چې دې په شابه سو او دا تاسو چې دا پوزیشن په مسکه خبره کوي په دې اعتماد خو تر ډیره حد شته. خپل مونږه فضل الرحمن د دواړو غټو پارټیانو نه خوشاله نه دي بیا په سپور ساتي او په تا ګوره دا په پاکستان کې دا مشکل پیدا شوی دی. دا سیاست مخالفو ډلو ترمنځ په خپل باندې هم په اعتماد دي. 13 ورځ خواجه اسد داسر زداري په اړه باندې خبرو کړ چې بیا نواز شریف ته مجبور شو ځکه نواز شریف چې کړه 13 ورځ وینا کوله هغه په خپله وشو دا خواجه اسد د بیان د زداري چې هغه په باندې شکونه نواز شریف په خپل باندې بیا دغه وضاحت وکړ ځکه چې دا وخت نواز شریف پارټي نه غواړي چې پیپلز پارټي سره په داسې یو موقع باندې لیکن یو په داسې موقع باندې یو زړه بداوي راشي او لیکن ځینې خلک دا سوي که په یو مسلم لیگ نور کې هم وي هغه چې دې شي هغه چاته یو مسج ورکول غواړي. دا د ټول د پاکستان د سیاست برخه ده چې څوک ځان چا سره تړي یا هغه باندې کیسونه وي هغه یو میسج ورکړي چې هغه سره لکه نرمي وشي دا به چلیږي. لیکن زه وایم چې مخالف جماعتونه اوس چې کم یو ځای شوي دي اوس د جلسو پروګرام دی بیا په تېر ورځ خبر راغی چې په خپله باندې مریم نواز په پنجاب کې جلسې شروع کړي دی په حکومت باندې د کمپاین ډېر زیات په حکومت هم چولې دي په ادارو هم چولې دي.
صحیح شو ډېره زیاته مننه تر خان صاحب ډېره مهرباني ستاسو د هر اړخیزي تجزیه او د تفصیل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خو
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یا ویش شارټ ویوز 2013 15,385 او 15,555
مرودونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی که تاسو په یادی په 2010 کال کې د اپریل په میاشت کې د عبدالل خان په پونتون زین بلوګرو زده کوونکو د مذهب د سپکاوي په تور خپل د پونتون یو ملګری مشال خان اول ډیر زیات وه به ووژه به دغه وروسته چې ډیر مظاهره وشو او حکومت ډیر خلک پولیسو ډیر خلک ونیول پروند د کیسې واورېدنه او په دې کیس کې موارد مخ ډیرو خلکو ته سزا شوې ده. خو د مشال خان کورنۍ وایي چې په کار ده چې دغه سزا وي سختي ورکړل شي. په اړه د انیسی اجمل رپورټ ورو
د خیبر پختونخوا د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د وژل شوی زده کوونکي مشال خان وکیل فضل خان اډوکیټ وای له عدالته د انصاف په تمه دی او هیله ده چې د مشال خان په وژنه کې لاس لرونکو ته به سختې سزاګانې ورکړل شي. نوموړي دا څرګندونې د سپتمبر په 13 لا غرستو مشال ریډیو ته وکړې چې د سپتمبر په 9 په پېښور هایکورټ کې د مشال خان او دغه په وژنه کې د تورنو کسانو د وکیلانو لخوا د جمع شوو اپیلونو اورېدنه وشوه. د مشال خان په مقدمه کې وکیل فضل خان اډوکیټ زیاته کړه چې د نهې په ورځ پېښور هایکورټ د تراګری سید عدالت د پریکړې خلاف د درخواستونو اورېدنه محفوظه کړه او هیله ده چې ډېر ژر به د دې اپیلونو په اړه پریکړه واورول شي.
پېښور هایکورټ کې د اپیلونو سماعتو دا تقریبا 3 د دې اپیلونو سماعتو شو. دا اپیلونه ملزمانو هم کړی دي سزا نه برکیدو خلاف او مونږه د کمپلینټ طرفنا یعنی مدعی طرفنا د مشال خان د فیملی طرفنا د اقبال لاله طرفنا مونږه هم اپیلونه کړو. زمونږ اپیلونو کې د عدالت استدعا وا چې هغه کسان کم بری شوي دي او چې کم کسانو ته کمه سزا ملو شوي ده دغه ټولو ته دې زیات نه زیات سزا ورکړي بلکې کیپیټل پنیشمنت یعنی سزا موت غوښتنه مونږ کړې وه د دې ټولو ملزمانو لپاره. 26 ملزمان عدالت انسداد دهشتګردی عدالت بری کړیو او 15 کسان یعنی 25 ملزمانو ته مجموعی طور باندې 4 قید سزا ورکړې وه. 4 قید
د ترهګرۍ ضد عدالت 13 د مارچ په 20 د مشال خان د وژنې په مقدمه کې له 4 کسانو څخه 2 ته د عمر بند سزا ورکړه او 2 خوشي کړل. د مشال خان پلار محمد اقبال د تراګری سید عدالت د دې پریکړه خلاف پېښور هایکورټ ته مقدمه اوړه او غوښتنه وکړه چې دا پریکړه سمه نه ده او دې کسانو ته دې د مرګ سزا ورکړل شي. نوموړي د سپتمبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د خپل زوی په مقدمه کې د انصاف غوښتنه لدی لپاره کوي چې په راتلونکي کې د سخت دریځه سوچ مخنیوي یقیني شي.
د مشال خان په حواله باندې می ججانو صاحبانو ته دا درخواست دی چې که چېرې تاسو ولګئ او د مشال خان په حواله باندې په ړومبي ځل باندې یعنې دا خلک تاسو سزا ته ورسوئ چې دا د دوی ذهن چې کوم دی نو انتها پسنده نه دی، نو کم از کم د دې جنګ پرستو د ظلم چې کوم دی نو مټ به تر سهده پورې چې کوم دی نو ونیسلی شي.
د مشال خان په پیښه کې د تورنو کسانو خپلوانو او وکیل سره مو د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر مهدی حسن د مشال خان د پیښې په اړه وایي چې باید حکومت د سخت دریځه سوچ ختمولو، د مذهب سپکاوي قانون کې د ترامیمو تر څنګ د دې قانون په ناسمه توګه استعمال کوونکو خلاف ګامونه پورته کړي.
په پاکستان کې ټولنه تقسیم شوې ده، دلته د بیلابیلو کلتورونو او فکرونو خلک اوسیږي. موږ ټول له د یو بل د فکرونو احترام پکار دی. په کومه سیمه کې چې د مشال خان پیښه شوې ده هلته امنیتی حالات اهم خراب وو.
مشال خان د 2018 کال د اپریل په 14 د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور وشلی وو، خو وروسته حکومتي پلټنه وښودله چې مشال خان بې ګناه وو. د مشال خان وشنې په کیس کې د خیبر پختونخوا د اریپور ترهګری سید عدالت د 2019 کال د جنوري په 8 نیټه مرکزي ملزم عمران علي ته د مرګ، 15 نورو ته د عمر بند سزا او 15 نورو ته د سلورو کلونو لپاره قید واوروو. خوشبگویشت نور ملزمان د شواهدو د نشتوالي په بنیاد خوشی کړل شو. سزا شو خپل سزا زیاته بللې او په عدالت کې چیلنج کړی و.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې ملي روغې جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالله تیرې درې ورځې په اسلام آباد او پنډي کې تیر کړې. ولته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د مشر جنرال باجوا او همداراز د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د سولې په اړه باندې خبرې کړې دي. هغه بیګم ماخام کابل ته ورسیده وای چې سفر یې ګټور و. پاړې د اجمل شیبر رپورټ.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان له پوځ وغوښتل چې له خپل اغېزه استفاده وکړي چې طالبان شخړې کمې کړي. اسوسییټډ پرس اژانس څرګندوي چې عبدالله دا خبره په اسلام آباد کې د خپل درې ورځني رسمي سفر په وروستۍ ورځ وکړه. پخوا افغان چارواکو د پاکستان پر پوځ تور پورې کاوه چې له طالبانو سره مرسته کوي. له ښاغلي عبدالله سره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی هم په دې سفر کې مل وو. دا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ او ملکی ادارې نظر د افغان سولې په برخه کې سره ورته شوی دی.
مقامات نظامی پاکستان او مقامات سیاسی شان
د پاکستان نظامی چارواکي او سیاسي چارواکي په ورته فکر دي. عین ادبیات یې کارول. د سولې په برخه کې یې وویل چې زموږ همکاري به حد ده. هر هغه حل لارې ته چې افغانان په خپلو کې رسیږي پاکستان د هغه هرکلی کوي او ملاتړ کوي.
که څه هم افغان پلاوی د پاکستان له درې ورځني سفر خوشي کوي، خو یو شمېر سیاسي کتونکي د پاکستان ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. د پانتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې په دغه سفر کې د پاکستان په موقف کې هغه موقف چې هغه ځانګړې پالیسي لري، فارن پالیسي او یعنی بهرنۍ پالیسي او بهرنۍ پالیسي کې د افغانستان لپاره ځانګړی
پاکستان ته په 1200 کلونو کې د عبدالله لومړی رسمي سفر په داسې وخت کې ترسره شو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر له 12 میرا په دی خوا د سولې د خبرو پر طرزالعمل موافقه نه ده شوې. عمر داودزی وای هیلمن دی چې په قطر کې به له طالبانو سره پاکستاني چارواکي خبرې وکړي څو دا خبرې ژر مخته ولاړ شي. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی دی. رویټرز اژانس د دوو ډیپلوماتانو په وینا څرګندوي چې خلیلزاد به د طالبانو او افغان دولت د پلاوي ترمنځ دا مسله روښانه کړي چې طالبان پرې ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له امریکایانو سره د فبروري په 9 د شوي تړون له مخې کوي.
دا سحر لنهو دا ما خام تر شپگو
روزین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه مخکې مو چرته ویل نن د پنړی کې د ډیر عمر کسانو رز لمانځل کیږي. هر کال د اکتوبر لومړی نیټه په ټوله نړۍ کې د مشران خلکو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو په پاڼه د جنرال سیکرټري انتونی ګوتیرش لخوا لیکل شوی چې نړۍ د زیات عمر خلکو ورځ په یو داسې حالت کې لمانځل کیږي چې په زیاترو هیوادونو کې د کورونا وایرس له وجې مشران متاثر شوي دي. د نوموړي په خبره کووډ 19 ناروغۍ نه یوازې د زیات عمر لرونکو په سیاحت بلکې د دوی د حقونو د خوندي کولو او خیر ښېګڼې په کارونو هم اثرات پرې باسلي دي. دا چې په پاکستان کې د زیات عمر لرونکو خلکو څه صورتحال دی په دې اړه د فرخند اسد رپورټ اورو.
په پاکستان کې د برتانیې د کلتوري اړیکو او تعلیمي پرمختګ نړیوالې ادارې، برټش کونسل او د پاکستان د حکومت په مرسته د زاړه عمر د خلکو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه د 2019 کال د جون د میاشتې د یو راپور له مخې په نړۍ کې د هر سیکنډ تیرېدو سره دوه کسان 60 کلن کیږي، خو د راپور له مخې دا شمېره به په روانو کلونو کې لا زیاتېږي. د دغه راپور تر مخه پاکستان د نړۍ په هغو 15 هیوادونو کې دی چې تر 10 میلیونو د زیات عمر کسانو آبادی لري، او په 2019 کال کې د پاکستان 9% آبادی چې 1.40 کروڑ جوړیږي له 60 کلونو زیات عمرونه لري. د پاکستان موجوده آبادی څه باندې 2.5 کروڑ ده. په پاکستان کې د هالستک هیلث کیر په نوم د یوې ادارې مشر ډاکټر آصف منور مشال رادیو ته وویل په پاکستان کې په سرکاري او یا شخصي توګه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره ډیر کم کار کیږي. په خیبر پختونخوا کې د الخدمت فاونډیشن په نوم د خیریه ادارې مشر خالد وکاس چمکنی د سپتمبر پر دیرشم مشال راډیو تول د دوی ادارات هغو خلکو د صحت، رهایش او خوراک بندوبست کوي چې عمرونه یې له 60 کالو او یا له دې نه زیات دي، او د سناسو مسلو له وجې کورونا پرې خوي او یا خپل علاج نشي کولی. بلخوا په پېښور کې د خیریه ادارې ایدی فاونډیشن یو مشر شیرګل د سپتمبر پر 9 مشال لريو ته وویل دوی په پېښور کې د مشرانو خزو او سړو لپاره یو مرکز هم لري. د نوموړي په خبره دا وخت له دوی سره 12 خزه په دغه مرکز کې ژوند کوي او عمرونه یې د 60 کلونو زیات دي. شیرګل وایي دغه ښځې د مختلفو وجوهاتو او ناروغیو له کبله په ټلیفون خبرې نشي کولی، خو د نوموړي په خبره دوی له کورنیو سره هم رابطه کې اوسي. د الخدمت فاونډیشن د پېښور څانګې په یو روغتون کې تر درملنې لاندې 28 کلن صابر رحیم وایي په سرکاري روغتونونو کې د مشرانو خلکو لپاره سهولتونه نشته، او د شخصي روغتون د خرچو وس نه لري، نو ځکه دغلته خپل وړیا علاج کوي. د برټش کونسل د راپور له مخې په پاکستان کې په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د زیات عمر خلکو ته په روغتونونو، پبلک ترانسپورټ او نورو ادارو کې د سهولتونو ورکولو او تدوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی، خو عملي کېږي نه. د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند د صوبایي اسمبلی غړي محمد فهیم د سپتمبر پر 13 مشال راډیو ته وویل په صوبه کې د مشرانو خلکو د ژوند ښه کولو او دوی ته د اسانتیاو ورکولو په اړه قانون سازي کړي، خو تر اوسه پرې سرکار نه دی شوی.
کم زمونږ رستو ټینور او کناډیر زبردست روان او غی د پار د هر ثاری تبکی د پار قانون ساجی کې دا بیا په امپلیمنت کې دا چې کله نه زمون دا نوې د پیټي حکومت راغلی نن هم زه فرسټ سټرایک باندې هم په دې حکومت کې هغه چې کوم شته کارونه موږ رستو حکومت کې کړو هغه لګیا دي تباو برباد شو پاتې برباد شو ګورنمنت داسې ګډوډ روان کې په پلین کې وو چې لکه ایجنټ کسانو د پار به ډیسک کې بیل ډیسک به په هاسپټلز کې په ټرانسپورټ کې کنه ټول هر څه قانون ساجی نیم شوی دی هر څه خو لکه امپلیمنت کوي ځکه نه
په روان کال کې د کورونا وایرس له وجې په نړۍ کې مړو شوو کسانو شمیره له 1 میلیون څخه اوښتې ده او د صحت نړیوالې ادارې تر مخه د کورونا وایرس له وجې په اروپا امریکا او نورو هیوادونو کې په مړو شوو کسانو کې د هغو شمیره زیاته ده چې عمرونه یې له 60 او یا له دې څخه زیات وو. بلخوا په پېښور کې د بوډاګانو مشرانو خلکو د نفسیاتو یو ماهر ډاکټر اقتدار احمد روغانی د سپتمبر پر دیرشمه مشال راډیو ته وویل د کورونا وایرس له وجې هم د مشرانو په جسمانی او ذهني صحت اثر پرېوتلی.
داسې مریضان داسې زموږ بوډاګان چې کوم دي هغه عموماً پریشانۍ ته ځي، ډیپریشن ته ځي، او دا ایج ریلیټډ ډیپریشن چې کوم دی یا موږ دې ته سوډو ډیمنشیا پلس ډیپریشن دواړه وایو، دا ډېر زیات شوي دي نن سبا. جسمانی مسایلو سره سره شوګر، بلډ پریشر، فالج اٹیک، جوړونه بیماریانې، د زړه بیماریانې، د دې سره سره د دې خلکو ذهني چې کوم صحت دی هغه هم ډېر زیات د وخت سره متاثر کېږي. او باقي ټول د غټ چې کوم مسلې دي هغه بدري دي چې انسان د خوب د ورزي، د هغې یاداشت کمزوری شي، د هغې د برداشت صلاحیت کمزوری شي. زموږ عموماً مشران دي غوسه کوي، افطار کوي، موږي خبره باندې چې کوم دي هغه هایپر کېږي، برداشت صلاحیت چې کوم دی هغه ټول کم شي. کووډ پینډمک کې خو کوم ځای کې چې موږ یېریدو یا ډاکټرانو به موږ چا ته نصیحت کوو، هغه صرف او صرف دا یو سیګمنټ و چې خپل مشران بچ کړي، ځکه ایج داسې یو فیکټر دی چې په دې کې به ذاتي خود خپله باندې امیونیټي چې کوم ده کمپرومایز کېږي.
د ملګرو ملتونو د اقتصاد او د آبادۍ د څانګې د 2019 او 2020 کال د یو راپور تر مخه په نړۍ کې د هغو خلکو شمیره زیاتېږي چې عمرونه یې اتیا یا له اتیاو کالونه زیات دي. دغه راپور له مخې به په نړۍ کې د 2019 کال نه تر 2050 کال پورې د اتیاو کالو او یا له دې نه د زیاتو خلکو عمرونه د 1.3 میلیونو نه تر 2.6 میلیونو ته ورسېږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2019 کال کې د اتیاو یا له دې څخه د زیاتو کالو عمر لرونکو کسانو شمیره په اروپا او شمالي امریکا کې زیاته ده چې مجموعي شمیره یې 3.5 میلیونه ده، او له دې وروسته په مشرقي او جنوبي ایشیایي هیوادونو کې ده چې شمیره یې 8.6 میلیونه ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د تیر کال د یو راپور له مخې جاپان، اټلي او جرمني هغه هیوادونه دي چې پکې د 15 کالو نه زیات عمر لرونکي کسان ژوند کوي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسې اوریدلی شئ. تاسې د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اورئ، او د مشال ریډیو د خبرونې د فیسبوک د لارې هم تاسې اوریدلی شئ، د ټویټر د لارې هم تاسې دا خبرونه اوریدلی شئ. د خبرونو د اوریدو لپاره چې د ټویټر باندې تاسو د مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ او هغه تاسو فالو کړئ، کولای دا هم شي چې تاسو د مشال ریډیو د فیسبوک د لارې ځینې ویډیوګانې هم تاسو نو کجر ته تاسو ځینې خبرونه خوښیږي هغه تاسو نه تیر شوي، هغه تاسو بیا د مشال ریډیو د ایپ د لارې هم هغه ته لاسرسی پیدا کولی شئ، او د مشال ریډیو ایپ چې دی هغه تاسو د سمارټ فون د لارې تاسو ډاونلوډولی شئ. که چیرته تاسو ستونزه لرئ په ډاونلوډولو کې نو موږ سره رابطه وکړئ، کوشش به وکړو چې هغه مسله درته حل کړو. راځي چې اوس د سندرې جادوګری خبرونه واورو. دا خبرونه تاسو ته زموږ همکار هارون باچا جوړوي.
ستړی مې شئ، زه هارون باچا یم. اوریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خپرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خپرونه کې په پېښور کې د موسیقۍ د یو استاد ستړی مې شي زه هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د سندرغاړې فرزانې سندرې او د هغې د ژوند او هنر مختصر حال اورو. نوموړي د 1980 او 90 لسیزې په کلونو کې سندرې وویلې، مشهوره شوه، خو تر واده وروسته یې د فن د ډګر سره مخه وکړه. په خبرونه کې به د فرزانې د سندرو تر څنګ د هغې د دور د دوو سندرغاړو ګلزار عالم او وږمې خبرې واورئ. سندرغاړې ګلزار عالم وایي د فرزانې کورنۍ د افغانستان له ننګرهار پېښور ته کډه شوې وه. د ده په خبره هغې به په میدانی پروګرامونو کې سندرې ویلې او وروسته کیسټونه جوړ کړل او د پېښور رادیو ته لاړه.
پلار چې کوم حمید نومېدو د راغلی د بر وطن نه، زما په فکر ننګرهار نه راغلی و. نیکاکشالو سره دی خو یو ځای دی دلته اوسېدل. بیا دا آواز یې خو نو بیا سندرې شروع دی. زما په خیال چې دغه نه کړې وه، د کیسټو نه کړې وه. د ده کیسټ زیات مشهور شوی زرین سره وي. زرین هم یو سندرغاړی و، اولسي هغه چې کوم دی نو هغه هم د دې بر وطن و زما په خیال. او دغه کیسټو ډېر مقبولیت موندلی او ډېرې به خلکو په شوق باندې اورېدې. زرین فرزانه د دې مور اصل کې د نصاب د دې مور کوله کنه په محفلونو کې. به دا بیا چې کله دغه لوی شو نو بیا واز خو خو نه هغوی خو ظاهره خبره ده. پلار یې هم دغه هارمونیم بیا غولو پلار یې حمید دې آواز خو نو بیا په دې سندرې شروع کړې ده. دې آواز خو نو دا هغه شوه خلکو کې مقبولیت وموندو. بیا ریډیو ټي وي ته زموږ په وړاندې راغلی وخت ړومبی سندرې په ریډیو کې دا وه چې فوکلور سندره ده سړی اوبر وړم مازیګر دی کنه دی اته کې مور یې زما منګې سندره مشهور شو. بیا ټلویزیون ته چې راغله نو ړومبی پروګرام زما په خیال چې وږمې پروګرام وغالباً بل څو خو بس فرمان الله جان را ته دي چې هغه پروسر و او هغې سره پروګرام کړی و. بیا ما هم ورسره پروګرامونه په ټلویزیون کې وکړل.
فرزانه او گلزار علم په وازونو مو د رحمت شاه سائل دا شعر واورید. گلزار علم وای د او ځینو ملګرو یې فرزانه وه څولا چې د پښتو د خو شاعرانو شعرونه ووایي. د ده په وینا فرزانه د دوی خبره ومنله. د ګډو سندرو یو کیسټ جوړ کړل کوم چې اوریدونکو خوښ کړ.
تاسو د دې خو سور کې واخ دغه خو د بل مرغ شاعري چې کوم دی نو دی وکم ویل په کیسټو کې نو هغه د مر معیاري ونه نو بیا زما سره ډېر نږدې تک راتګ نو بیا ساحل صاحب او ما چې کوم دی نو دا سوچ فکر وکړو چې دا آواز ډېر زیات ښه آواز دی او چې هغه به څنګه دې طرف ته دا را اړو که نه نو دې ته پر موږ د شاعرۍ انتخاب هم وکړو او دې سره خبره وکړله د دې تعلیم نو نو هغه شاعري م ورته ورکړله او طرزونه چې کوم دی نو هغه ماسټر علي حیدر څه جوړ کړي وو څه چې کوم دی نو فوک هم پکې څه یو صوفي نو هغه م ورته ریکارډ کړل او هغه م ورته په کور کښې پرېښودل نو تقریبا زما په خیال یو میاشت نیمه پس مونږ دا د کیسټ چې هغه کښې د ساحل صاحب شاعري وه د هدایت الله ګل پکې ډېره ښه شاعري وه څه پکې فوک لور وه د دوبار به نه کړم د سیند د غاړې ګلونه نو هغه کیسټ مونږ ریکارډ کړو او خلکو خوښ هم کړو.
یار خبر کې چې نن راشي د ارمان د ګل موسم دی یار خبر کې چې نن راشي د ارمان د ګل موسم دی
په یو لاس کې مې غان ټول دی په بل لاس کې مې شان شم دی په یو لاس کې مې غان ټول دی په بل لاس کې مې شان شم دی
یار خبر کې چې نن راشي د ارمان د ګل موسم دی یار خبر کې چې نن راشي د ارمان د ګل موسم دی
شمدے
ستا پسر قسم دے زما تا سر اقرار دے زما ستا پسر قسم دے
پیو لاس کے میں غانٹ ول دے پبل لاس کے میں شر شم دے پیو لاس کے میں غانٹ ول دے پبل لاس کے میں شر شم دے سد چمدے داما شرستا سد باندے دا کیا مستا سد چمدے
پیو لاس کے میں گانٹ ولے ببل لاس کے میں شر شمدے پیو لاس کے میں گانٹ ولے ببل لاس کے میں شر شمدے
د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه د اوریدونکو دا اونۍ پکې د سندرغاړي فرزانه سندرې او د غېد ژوند او هنر په اړه د سندرغاړو خبرې اوري. گلزار علم وای پر هغه نیوکو سربېره چې د پښتو موسیقۍ ځینو اوریدونکو د ده او د فرزانه پر جوړه سندرو کولې د دوی کیسټ خورا زیات مشهور شو. د نوموړي په خبره تر دې وروسته دواړو د پېښور رادیو او ټي وي د موسیقۍ په پروګرامونو کې څو ځله غبرګې سندرې وویلې.
اعتراض شروع کو گلزار عالم سے صدری ویل شروع کرل خبریں معلوم بے کڑی ہوئی مزہ مزہ دلی دینا کیسٹ کی شاعری رکھا ہوا خل کو فخ کرو کیسٹ کا شاعری میں فخ کرو ترجمہ دسی بیا پر ریڈیو کی وہ مستقل چکم دین دین بدری سندری با ریڈیو کے خبر نمبر چکم دینا باقاعدہ نشر کی دی پر ٹی وی کی پر ریڈیو کی بلا سندری ہو سے پس ریکارڈ کری دی ہو پروگرام کری دی
Thank you.
سندرغاړی گلزار عالم وایي د غوښتل چې نوره ښه شاعري غونډه او له فرزانې سره یې یو ځای په یو بل کیسټ کې ووایي، خو هغې واده وکړل او په کور کینول شوه. نوموړی زیاتوي تر فرزانې مخکې د پښتو یو شمېر نورو ښځینه سندرغاړو هم تر واده وروسته د هنر له دنیا سره د تل لپاره مخخه کړې.
نور شاعری مونږ را غونډول چې دا یو کیسټ بل ریکارډ کو سم مو د پس فرزانی ته کورنی مشکلات شو، بیا فلمونو کې سندرې ریکارډ کړې دي او ټول خلکو به دا خبره کوله، زموږ سندرغاړو هم موسیقارانو هم، چې دا به د ګلنار بیګم بخیلې چې کوم نیمه دغې ځای به نیسي، چې آواز یې ډېر ښه شو، نو د دې پکې د واده د غور شو، نو هغه واده د وجې نه د هنر جون چې هغه سندم رو دا خو زمونږ ملګری و، د لطیف لالا ډېر ښه ملګری و، دوری نوم یې و، په دې دورو روډ باندې کورونه دي، د هغه دوه ښځې مخکې مې د درېیمه ښځه ده، هغې سره واده شو او بس بیا کور شوه. اوس بچی دي ماشاءالله غټ شوي دي، غټ شوي دي او دغه شوي دي، هغه سره اوسېږي، هغه سره ده، او هغې غوښتل هم دا زما په خیال چې زما یو کور جوړ شي، او دا هنر نور زما په خیال چې هغې نه به غوښتل چې دغه وکړم، خو برحال هغه قسم داسې و چې هغه هنر ته نه پرېښوده، بلکې هغه څه وخت کې ټي وي ته تللی هم و چې دا دې سندرې چې کومه په ټي وي بیا ښودلې چې دا دې بندې کړی شي. بھارت بس زمونږ بدقسمتی ده، زمونږ د پښتنو چې ډېر ښه آوازونه دینه وړاندې هم چې کوم دي، نو هغه دغسې چې په کور شوي دي او ودونه کړي دي، نو هغه بیا هنر ته نه دي راغلي، بس هغه هنر یې ممپاده ځای پاتې شوی دی.
سندرغاړي وګما چې یو وګدمو د سندرې ویلي یو لا هم د هنر په میدان کې فعال ده وایي دا هغه وخت د پښتو موزیکي میدان ته راغله چې فرزانه ترې تللې وه. وګما زیاتوي خبر وایي که د فرزانې واده د هغې د سندرو په لار کې خنډ شوی نه وي.
دا بیا چا په سترګو نه لیدل مارکیټ نه بالکل د ټی وی نه د ریډیو نه د فلم نه دا ارسنه دا اوښ نه بس میدان نه لاړه. خاون دغه وکړو ډیره خبره وه چې بس په امن کې شله. بس د خاون خو خیال چې راپن دې نه کول نو زه خپل ځان دې ته چې زه واده مې وکړ. واده ما دا سکرل چې ما خپل لکه لکه ما ویلو چې ګوره زه دا سره واده کوم ګوره دا پن زه د پلار په کور ما کړل زه د پلار په کور نه دا پن کوم او دا زما واده د خپل پښتنو سره چې زه به فن کوم او چې څومره چې پتن بدن کې مسای فن به کوم خو لکه هغې چې واده وکړه جینو بس د هغې خاوند به دا سوچ بس نه دی پرې پوسته فن ته موږ وایو چې لکه هغه د فیلډ کې وه نو ښه به وه اوس لکه ډېرې سنګرانې لاړې که نه څوک پکې مړې شولې څوک څه شوې څوک څه شوې.
اوریدونکو د مشال رادیو د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې مو د سندرغاړې فرزانې سندرې واورېدې او د هغې د هنري ژوند په اړه مو لنډ معلومات ترلاسه کړل. د خپرونې په پای کې د نوموړي له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازت غواړم په مخامخه.
ودي ناس كتودي فزر.